ستړې مشهې د مشال د خبري غړې د تازه نجيب امیر د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. کله روانو چارو ځان خبرول غواړي نو سره پاتې شي. له خبرونو وروسته مهم راپورونه شننې او مرکې درته لرو. اول د دې محل تازه خبرونه. د پاکستان د پوز مشروای د ډیجیټل ترهګری تر شا بهرنی قوتونه لاس لري. ملګری ملتونه وای طالبانو په تیرو درو کلونو کې د میرمنو پر ضد لاسکونه فرمانونه صادر کړي او روسیو چارواکو بلګرود سیمه کې بیړنۍ وضعیت اعلان کړی دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د پوز مشر وای په ملک کې د ډیجیټل ترهګری تر شا د بهرنیو قوتونو لاس دی. جنرال اسیم منیر د سرګندونې پرون په کاکول پوځي اکاډمۍ کې د پاکستان د ازادۍ ورځې په مناسبت جوړې شوې یوې غونډې ته د وینا پر مهال کړې دي. هغه ویل چې ډیجیټل ترهګران د ریاستي ادارو ولس ترمنځ درز راوستل غواړي، خو دغه په وینا ورنکاري به په خپل مقصد کې کامیاب نشي. د پاکستان د پوز مشر دا هم ویل چې آئین خلکو ته د بیان د ازادۍ حق ورکوي، خو حدونه هم ورته په ګوته کوي. هغه وایي
افواج پاکستان کو کمزور کرنا پاکستان کو کمزور کرنے کے مترادف ہے، مجھے پختہ یقین ہے کہ کوئی منفی
دا پاکستان پوز کمزوری کول دا ټول پاکستان کمزوری کولو برابر دی. ز پوخ بولرم چې هیڅ منفی ځواب د ماور او مینې دارشتانه په خوا کمزور کړي او نه به پرتلون کې وخت کمزوری کړي. پوز د ملک دننه او بهر ساتنې سوګند پرته کړی دی. مونږ په هیڅ حال او هیڅ قیمت چاته د خپل قربانۍ ضایع کولو اجازه ور نه کړو.
قیمت پر اپنی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے.
د پاکستان د پاوس مشر دانه دی ویلی چې د ډیجیټل ترهګری تر شا کوم بهرنی قوتونه لاس لري. تر دې وړاندې د پاکستان د پاوس ویان جنرال احمد شریف هم د ډیجیټل ترهګری اصطلاح کارولې و او په ټولنیزو رسنیو کې د پاوس پر ضد پوسټونه کوونکي ډیجیټل ترهګر بللی ول. د خیبر پختونخوا د سوات د چارباغ سیمې اوسیدونکو د امن لپاره لاریون کړی دی. د مشال لړیو خبریال وایي چې دا خلک نن د پاکستان د ازادۍ ورځې په مناسبت لارو کوڅو ته راوتي وو. د پاکستان د بیرغ پر ځای سپین بیرغونه اوچت کړي وو او د امن نارې وهلې. د لاریون ګډونوال ثواب خان مشال لړیو ته ویل چې د سوات ولس نور پوځي عملیات نه مني او دوی په سیمه کې د امنیت ټینګولو غوښتنه کوي. د پاکستان دولتي خبري اژانس وایي چې وزیر اعظم شهباز شریف د هیواد د ازادۍ ورځې په مناسبت ولس په ځانګړي ډول سوانانو ته په پیغام کې ویلي چې د هیواد د سوکالۍ، سولې او ثبات په برخه کې د حکومتي هڅو ملاتړ وکړي. هلته د اوتمانځو جرګې نن په ټول وزیرستان کې کاربندي اعلان کړی او د اګست په 14 د پاکستان د خپلواکۍ ورځ د توري ورځې په حیث د لمانځلو پرېکړه کړې ده. د اوتمانځو جرګې مشرانو پرون په میرلي کې د امن پاسون ګډونوالو ته ویل چې د دوی په بیا بیا غوښتنو سربیره هم حکومت ورسره د امن پر ځای کولو ژمنه نه ده پوره کړې. بلخوا د پاکستان حکومت او پوس وایي چې دوی په سیمه کې د امن پر ځای کولو ته ژمن دي او د دې لپاره د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. بلخوا د کوز جنوبي وزیرستان د انګور اډې سیمې مشران هم وایي چې نن یې د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې له دستورو پریکون اعلان کړی دی. د انګور اډې سیمې مشرانو پرون د یوې احتجاجي غونډې پر مهال وویل چې دا پریکړه یې له هغه وروسته کړې چې حکومتي چارواکو لا هم د دوی د پرلت غوښتنې نه دي منلې. په انګور اډه کې ځایي ولس او کاروباریانو د 2023 زیږدیز کال د نومبر له 12 پرلت وهلې. هغوی له افغانستان سره له سفري اسنادو پرته د تګ راتګ تر څنګ د ژوند د یو شمېر نورو بنیادي اسانتیاو غوښتنې هم کوي. د پاکستاني چارواکو پر اعلان سربیره هم لا د تورخم دروازه د خلکو گاډو پر مخ تړلې پرته ده. پرون د پاکستان چارواکو ویلي ول چې د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ تر نښتي وروسته د غلاره پرانیستلې ده، خو د تورخم یو انتظامی چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط مشاله ډو ته ویل چې د پاکستان د پوز د ملټري اپریشن ډایریکټریټ یا د پوز د عملیاتو څانګې پر امر پر تورخم دروازه پر تګ راتګ بندیز لګول شوی دی. تر دې مخکې په افغانستان کې طالبان حکومت ویلي چې د اګست په 12 مازیګر مهال یې په تورخم کې یوه پوسته جوړوله چې پاکستاني ځواکونه ور باندې ډزې وکړي. نن د بلوچستان په چمن خار کې ځای ولس او سوداګرو د خپل غوښتنو لپاره لاریون وکړ. د مشال نړیوال خبري الوی چې د لاریون ګډونوال نن د چمن د انتظامی مشر تر دفتر پورې ورغلل او هلته یو عربیا خپلې غوښتنې تکرار کړې. د لاریون مشرانو ویلي چې حکومت کندهار له سپین بولدک سره بیل سفری اسنادو د خلکو تګ راتګ لژمنې په شا شوې ده. په چمن خار کې ځای ولس او سوداګرو د سفری اسنادو شرط ختمولو لپاره لپرونه یو ځل بیا پرلت پیل کړی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې 70 فرمانونه صادر کړي چې په مستقیم ډول د ښځو او نجونو خپلواکي، حقونه او ورځنی ژوند په نښه کوي. ملګرو ملتونو وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د ښځو د حقونو وضعیت خورا خراب شوی دی. د ملګرو ملتونو د ښځو برخې پرون په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې د جنسیت د برابرۍ لپاره لسګونه پرمختګونه د طالبانو په امرونو لمنځه تللي دي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه زیاتوي طالبانو په تیرو دریو کلونو کې له کار کولو، زده کړو، پارکونو، ورزشي کلبونو او نورو عامه ځایونو ته د ښځو د مخنیوي په شمول جنسیتي بندیزونه لګولي دي. ملګرو ملتونو د یوې سروې پر اساس وایي چې په افغانستان کې 98% ښځې احساس کوي چې د خپلې ټولنې په تصمیم نیولو کې نفوذ محدود یا پانه برابر دی او 85% افغان ښځو رواني حالت خورا بد یا بد بلل شوی دی. په داسې حال کې چې اوکراینایي ځواکونه د روسیې په کورسک سیمه کې د خپلو حملو ته دوام ورکړی دی، روسیو چارواکو په بلګرود سیمه کې بیړنی وضعیت اعلان کړی دی. د سیمې والی ویاچسلاف گلادکوف د اگست په 14 ویل پر ټلګرام په بیان کې ویلي دي چې په بلګرود سیمه کې وضعیت لا هم سخت او ترنګل دی. د ویلي اوکراینی ځواکونه هلته هر ورځ بمباري کوي چې پکې کورونا ډنګ شوي او ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تر دې مخکې د بلګرود چارواکو د اوکراین کورسک سیمې پولو ته نږدې ولسوالیو څخه د زرګونو ملکیانو د ایستلو اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې ماسکو په کورسک، بلګرود او بریانسک سیمو کې د ترهګرۍ ضد عملیاتو اعلان کړی دی. په همدې حال کې د روسیې د دفاع وزارت نن ویل چې له پلازمېنې مسکو څخه 300 کیلومتره لرې د جنوب لویدیځې ورونیش سیمې په فضا کې و د اوکراینۍ بې پیلوټه الوتکې ویشتلې دي. د خبرنو پای خبرونه مو واوریدل. د دې خبرونې ځینې مهم رپورټونه دا دي. د پاکستان د پاوس مشروای په ملک کې د ډیجیټل ترهګرۍ تر شا بهرنی قوتونه لاس لري. یو شنن کې وای
اینا دا معلومیږي چې دوی په دې ډیجیټل میډیا باندې، په نیو میډیا باندې، په سوشل میډیا باندې نه صرف پابندۍ لګي بلکې دا غینه پر سراګانې بم د خامخه دغه طرف روان دي.
په داسې حال کې چې نن پاکستان د خپلواکۍ ورځ مانځي، خو ځینې پښتانه دا د تورې ورځې په توګه یادوي. تبه هم وره چې د پاکستان د حکومتي چارواکو پر اعلان سربیر الله هم د تورخم دروازه د خلکو گاډو پر مخ تړلې پرته ده.
په دې نه سم غږ با کده رسمي تورې دن شوې د گیټ کولاوی د لو خلا تر وسه پوري هم غسه بندې بالکل یې مدوره بندې هم د تجارت مخنیول شوې او هم د عام خلکو چکم هغه ټول هم د خپل ځای ولاړ دي.
د خیبر پختونخوا په سواد کې د امن لپاره مظاهره شوی ریپورت پیلرو. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت درې کلن بهیر ته هم په ریپورت کې کتنه کوو. ګڼ نور ریپورتونه هم لرو د اوریدو لپاره له مشال سره اوسه. راځو د خبرونې لومړی ریپورت ته. د پاکستان د پوز مشر جنرال اسیم منیر د ډیجیټل ترهګرۍ یادونه کړې ده او د دې پر ضد د قانونو پورته کولو ژمنه کړې ده. پرون په پاکستان ملیټری اکیډمۍ کاکول کې د ملک د ازادۍ ورځې د لمانځلو یوې غونډې ته د وینا پر مهال هغه وویل چې د ډیجیټل ترهګرۍ تر شا بهرني قوتونه دي. تر جنرال اسیم منیر وړاندې د پوز د اماړیکو سانګې آیس پی آر مشر جنرال احمد شریف د ډیجیټل ترهګرۍ اصطلاح کارولې وه. هغه په ټولنیزو رسنیو د پوز پر ضد پوسټونه کوونکي خلک ډیجیټل ترهګر بللي ول. د پوز لخوا د ډیجیټل ترهګرۍ اصطلاح د چا لپاره کارول کیږي او د دې د ذکر کولو پایلې وسوي. په دې اړه اسلام آباد راشد خټک رپورټ لري.
د پاکستان د پوز مشر جنرال اسیم منیر ویلي دي چې په ملک کې د ډیجیټل ترهګرۍ تر شا بهرني قوتونه دي. په 13 اگست د پوځي افسرانو د روزنې مرکز یعنی پاکستان ملټري اکیډمي کاکول کې د ملک د ازادۍ د ورځې په مناسبت یوې دستوري ته د وینا په مهال هغه وویل چې ډیجیټل ترهګران وړي چې د ریاستي ادارو او خلکو ترمنځ درز راولي. خو دوی به په خپل مقصد کې کامیاب نشي. جنرال اسیم منیر وویل چې آئین خلکو ته د بیان د ازادۍ حق ورکوي، خو د دې حدونه هم په ګوته کوي.
افواج پاکستان کو کمزور کرنا پاکستان کو کمزور کرنے کے مترادف ہے، مجھے پختہ یقین ہے کہ کوئی منفی
دا پاکستان پوز کمزوری کول دا ٹول پاکستان کمزوری کولو برابر دی. ز پوخ بولرم چې هیڅ منفی ځواک د ماور او مینې دا رشتہ نه پخوا کمزور کړی وا او نه به پرتلون کې وخت کمزوری کړی. پوز د ملک دننه او بهر ساتنې سوګند پرته کړی دی او هر ورځ د دې لپاره خپل وینه تویوي. موږ به په هیڅ حال او هیڅ قیمت چاته د خپل قربانۍ ضایع کولو اجازه ورنه کړو.
قیمت پر اپنی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے.
دا پاکستان پوز پروستوی کو دا ڈیجیٹل ترگرائی اصطلاح جوڑا کرے دا او بیا بیا یہ کاروی پرمبیزل دا پوز دا آما اڑی کو سانگی یعنی آئی اس پی آر مشر جنرل احمد شریف دا گا اصطلاح و کراولا او پوٹرینوز رسنیو دا پوز پزید خبری کو ان کی خلق ڈیجیٹل ترگران و بلل ډیر تازیانه ګران چې مشال ریډیو په دې حق له خبرې ورسره وکړي په دې نظر دی چې د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف غړي په ټولنیزو رسنیو د نورو ګوندونو تر غړو زیات فعال دي. هغوی په حکومت او ریاستي درو نیوکه کوي، نو د پوز مشرتابه هغوی ته ډیجیټل ترګران وایي. د امنیتي امور ماهر بریګیډیر سید نذیر مشال رډیو ته وویل چې د ملک ساتل د پوز کار دی، ځکه په ټولنیزو رسنیو د پروپاګندې مخه نیول هم د دوی ذمهواري ده. هغه وویل چې زیاتره هغه خلک چې په ټولنیزو رسنیو د پوز او نورو ادارو خلاف پوسټونه کوي په بهرنیو هیوادونو کې اوسیږي. د دغه ملکونو هیوادونو ته هم پکار دی چې په داسې خلکو نظر وساتي.
دا داسې عمل نه دی چې رګین دا په یو ځای باندې روکاو دی. دی کې هر وخت نزیته یا ازیته پکې راځي، کمې پکې کم راځي. دغه خو د هر یو ملک یو اول دا وی ذمہواری ده چې هغه په کومه دایره کې یا په کوم نظر کې هغوی ته نظر کوي چې یاره دوی نه قوم ته یا دوی نه امن ته یا دوی نه علاقې ته یا دغه ته دنیا ته څه نقصان دی. بل خبره دا چې دوی ته کوم بے فنډینګ کېږي، نو هغه فنډینګ بے په دغه پاغي باندې نظر ساتلی کېږي.
دا ایس پی آر مشر په 8 اگست وی خبری غونډه ته ویلو چې د ملک قانون د ډیجیټل ترګرۍ په مخه نیولو کې ناکام دی. په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون دین او د میډیا ماهر ډاکټر خالد سلطان مشال رډیو ته وویل چې ټولنیز رسنۍ هم خپل اصول لري، خو له بده مرغه په پاکستان کې څوک ته دې پروا نه کوي. البته د پوز د مشرتابه لخوا د ډیجیټل ترګرۍ بیا بیا ذکر کول دا ښایي چې اوس به د ټولنیزو رسنیو په پوسټونو هم خلکو ته سزاګانې ورکول پیل شي.
نه دا معلومیږي چې دوی په دې ډیجیټل میډیا باندې، په نیو میډیا باندې، په سوشل میډیا باندې نه صرف پابندۍ لګي، بلکې د هغې نه پر سزاګانې به هم دوی خامخا دغه طرف ته روان دي. نو ټیررزم خو که ډیجیټل وته یو نو مخلی او قبل نو مخلی کنه، په پاکستان کې خو دهشتګردی شته چې پاکستان کې خو ادروایز هم په ډیجیټل ټیکنالوژي یا ډیجیټل میډیم باندې ریسپانسبلټی او ایټیکیټس خوشته نه ته کم ایریا مرا واخل کنه. آی کې دی پخپل هم سوشلی ریسپانسبل نه دی، کدا سټیټ ته کدا غي اداري دی، ک دا اسټابلیشمنت دی دی خپل پاغه حواله سره پله ریسپانسبلټی نه پوره کوي.
13 مش حکومت ته تحریک انصاف د ویان روف حسن په شمول د ګون یوش مرغړي په دوی تور نیولې چې دوی د ملک او ریاست خلاف په ټولنیزو رسنیو کمپین چلوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو د خبرونو، ریپورتونو، مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د خیبر پختونخوا په سوات کې نن د امن لپاره یو مظاهره وشوه. د سوات په چارباغ کې خلک راوتلي ول او د نامنۍ د پیښو ممکنه پوځي عملیاتو خلاف نارې وهلې. د دوی وینا وه چې د پاکستان د ازادۍ په ورځ ځکه د امن لپاره احتجاج کوي چې نور د بد امنۍ پوځي عملیاتو کډوالۍ زغم نه لري. د مشال لډیو خبریال نعظمت خان له دوی سره خبرې کړې دي، نو راځي چې وای ورو دغه مظاهره کوونکي څه وایي.
په ټول ملک کې د پاکستان د ازادۍ ورځ مانځل کیږي، ولې په تاسو چارباغ کې په داسې حال کې مانځل کیږي چې ګڼ شمېر خلک راوتي دي، په لاس کې سپینې جنډې نیولي او د امن ناری وهي. دوی سره د پاکستان جنډا شته نو سره د سیاسي ګون دغه یو مشر موږ سره موجود دی رول امین نایب. رول امین نایب سره خپل لیکوال شاعر دی ادیب دی دله پښتنه کو سلامونه نن تاسو جنډا راغستې د پلاس کې دی نیول له غرمو کې ولاړی او د پاکستان د ازادۍ ورځ ولې
دا سکه جی چې په دې غرمو کې د ولس راوته لوی واړه راوته دي اغه نور اسم طالب نه کوي اغه په دې مکه باندې په دې ګول ورې نه مکه باندې د سیندونو چنارونو په مکه باندې د سواد په خاص باندې اغه نن امن واړي چې موږ ته امن ملو شي نور زمونږ اس نه دي نه په کار
چې هر من د چانه واړي ولې واړي
دا موږ د حکومت وخت نه واړو د حکمرانانو واړو چې چا سره د دې ملک واک اختیار دي د چا سره چې د ملک واګي دي اغه ته نن دا قوم دا میسج ورکړي دا پیغام ورکړي دا واړه لوی دا ورته پیغام ورکړي چې په دې مکه باندې نور امن په دې ځمکه باندې نور دماکه نه نور په جنازو چتور موږ ستړي شو زمنګ مدرسې تباه شو زمنګ تهذیب زمنګ جبا ارس تباه شو موږ به وچه نیمه سوکړک د درې ورځو ساړه ډوړې د سندو ګټ په سکاو خو چې په دې ځمکه باندې امن یو موږ امن وړو
دا کم کم د امن لپاره خلک راوتی جنډي راغسي ناری هم وهي او د امن ناری مو یو بل مشر موږ سره د چارباغ وسیدون کړي تاسو السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جنګل ور سره وګي
جاوید بھائی جان چارباغ تحصیل نائب ناظم سابقہ
صرف د چارباغ خلک امن غواړي په سواد کې ګټول خلک غواړي ولې غواړي
ټول صرف د چارباغ نه په ټول سواد کې غواړي په ټول کې پی کې کې غواړي په ټول دنیا کې امن غواړي امن چی تعلیم بھائی امن چی سیاحت بھائی امن ری کاروبار بھائی او صرف او صرف زمون دغه امن غواړو بل سم طالبہ زمون غنشته
دا نو دغه دلته خو امن دی بسواد کې په الحال بسواد کې خو په الحال سدسه 14 نه دي شوی نه چې دغه سدسه حالات راغلي دي چې را کړبي ولګي څنګه په خواني حالاتو
بالکل خبرم سعید خو کم خطک چې کم حالات روان دي دغه خوب حیرت زمون سره دی دغه ير زمون سره دی دی په دینه مخ کوم زه په موږ باندې ذات وروتی دي د حالت په موږ باندې وروتی دي موږ دا شیزونه موږ زغملیوم دي موږ کتلیوم دي موږ هغه خبر ته بیا نه یو تیار د خپل یری وروتی چې موږ به دوباره باندې بیا مطلب دا تکلیفونه دا مشکلات موږ ته سره دي دې کې به کې خلکو ته بیا پیښ نشي
او ردوونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او دی وخت کې ما سره د سواد د شخصي تعلیمي ادارو یو مشر ثواب خان موجود دی چې په تیر وختونو کې د امن د پرغه پورته کړل دی. ثواب خان نن په ټول ملک ډنګ ډنګ دی باجی غږیږي ترانه ویلې کیږي خو زه ګورم د چارباغ ولس راوتل لاس کې سپینې جنډې نیولې دي نو سره سیاسي جنډه شته نو سره د حکومت شته جنډه شته صرف او صرف د امن غږ کوي د امن او مطالبه کوي ولې کوي د امن مطالبه په سواد کې بالکل امن دی په سواد کې بدامنی نشته دی په داسې حال کې
بنیادی خبره دا ده چې نن د ازادۍ ورځ ده ازادۍ خلک دې لپاره حاصلې چې دا غو نسلونه په امن باندې په سکون باندې هلته تعلیمي ادارې محفوظي هلته خلکو ته مطلب روزګار مهیا وي په دې تناظر کې کرن موږ دا ورځ منځو د 14 اگست په حواله سره دا دې د وژنې منځو چې په دې علاقه باندې ډېر زیاتې اپریشنې شوې دي د دې علاقې خلکو ډېر زیاتې قرباني ورکړې ده موږ په دې اهم ورځ باندې د ټول دنیا د نړۍ ته او خاص کر د خپل مقدري ادارې ته دا پیغام رسو چې موږ نور هیڅ قسمه د اپریشن متحمله خلق نه یو په دې علاقه باندې هیڅ قسمه د شتګرد نشته دا ډیر پرمن خلق دی زموږ دلته کې په زرګونو کاله تاریخ پروت دی زموږ سره د مختلف مذاهب خلکو دلته وخت تیر کړی دی هغه په امن باندې پاتې شوی نه زموږ دا درخواست دی زموږ دا میسج دی زموږ دا پیغام دی چې موږ پر امن خلک یو په امن کې پاتې کې نو ډیر زیات خوشاله یم
بل مشر با سره ولاړ دی هغه چې د لاس کې سپینه جنډری ولا او په دې غرمو کې ولاړ دی خولي په بل غلی سلامونه
سلام
بل په جنګرو سره تاسو
زید خان نوم لري د منګلور قومي امن جرګې ممبر
دی پټول ملک خنن چې دنه بیګا تشوازی نه شوی دی نن چې دنه جنډې او بیګلې او دا غږیږي
چونکه
موږ ترانی غږیږي
چونکه دا امن چې دی زمونږ د پاره زمونږ یو بنیادی ضرورت دی د دې د پاره زمونږ متوریزي جرګې هم او منګلور قومي جرګې هم موږ دیو بل سره دا فیصله وکړه چې موږ ټول برازو په جمع باندې او پر امن طریقه باندې موږ چې امن غواړو په پر امن طریقه باندې امن غواړو چې موږ له موږ ترې امن میلاو شي موږ ترې سیاحت موږ ترې روزګار میلاو شي زمونږه دغه چې کوم دي دا سکولونه چې امن یې سکول بچلېږي
چې امن دی هغه پالیسي سوې چې په اپیکس کمیټه کې حکومت فیصله کړو چې په سواد پکې شامل لې موږ به اپریشن کوو هدفي اپریشن به کوو د وسلوالو خلاف چې کوم ځای بدم دي سواد کې دغه اپریشن ته تیار یې
نه یو بالکل وته نه تیار موږ مخکې ډېر غپلې شو یو زمونږه کړي د کورونو وتی دي زمونږه خلک ډېر ډېر غپلې شوی دي هر طرف باندې موږ تلیو موږ ډېر موږ ډېر بچت یې شوی دي دغه شی دغه ته موږ په هیڅ جوړ باندې تیار وته نه یو جی
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې، او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ، نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د شمالي وزیرستان په میرلی کې تیر ورځ د امن لپاره لاریون وشو چې پر عامو له سربیره قبایلي مشرانو، د سیاسي ګوندونو مخکښانو، د پښتون ژغورنې غورځنګ غړیو پکې ګډون وکړ. لاریونوالو یو ځل بیا د پاکستان پر حکومت او پوځ د امنیت ته ټینګښت غږ وکړ. پر دې مهال د عثمانزیو جرګې نن په ټول وزیرستان کې کاربندیز اعلان کړی او د اګست 14مې د تورې ورځې په حیث د لمانځلو پریکړه کړې ده. په تیړنو تفصیل د عمر وزیر نورو.
دغه لاریون د هغې وروسته وشو چې د اګست 7مې نه میرعلي هڅوخېلو او موسکي کې وسلوالو او فوز ترمنځ نښتې وشوې. بیا دغلته ځایي خلکو جرګې پیل کړې او پرون یې د امن پاسون په نوم غونډه وکړه. د امن لاریون وروسته پرون ماښام د عثمانزی جرګې ویان مولانا بیت الله جمع شو خلکو ته وینا کې وویل چې نن 14مه اګست به د وزیرستان ټول بازارونه بند وي، په دوکانونو مارکیټونو به خلک تور بیرغونه لګوي. حکومت ورسره د امن پر ځای کولو ژمنه نه ده پوره کړې. نو د ده په خبره نن به د غلطه پنجاب ته غځېدلې د ګیس پایپ لاین هم وباسي او 14مه اګست د تورې ورځې په توګه لمانځي. عثمانزی جرګې د تیر یو کال نه د غلطه غونډې روانې دي چې څو میاشتې وړاندې یې حکومت سره مذاکراتو پس اعلان کړی و چې غوښتنه یې ومنل شوې، خو وروسته بیا دغه جرګه پیل شوه او وایي چې حکومت ورسره کړې ژمنې پوره نه کړې. د میرعلي هڅوخېلو او موسکي ځوانان وایي چې د غلطه د امنیت ټینګښت ډاډ غواړي، ګنې احتجاجونو ته دوام ورکوي. د شمالي وزیرستان ځلې انتظامیه او فوزي چارواکو چې نه یې غوښتل نمونه واخلي، مشال ریډیو ته وویل چې حکومت فوز د غلطه امنیت ته ژمن دی، وسلوالو ضد یې کاروایې توندې کړې. د جرګې مشرانو ته یې ډاډ ورکړې چې دا مولس د ځان مال د ژغورنې پوره هڅه کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,550، 2,113 او 15,315 کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
تاسو مشال رادیو د تاسې خبري کړي اوري.
د ملي جمهوریت غورسنګ مشر محسن داوډ پرون په پیښور کې د خبري غونډې پر مهال د خیبر پښتونخوا په قبایلي او جنوبي ضلعو کې د بادامنۍ پر زیاتیدونکو په پیښو اندېښنه ښوولې او پر حکومت یې غږ کړی چې د امنیت د ټینګښت لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. نوموړي دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې په دا وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په بېلابېلو سیمو کې د بادامنۍ پیښې زیاتې شوې دي. بلخوا حکومت او پوځ ویلي چې د امنیت د ټینګښت لپاره هدافي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. په دې اړه نور حال د مشال لړۍ خبریال وسیم سجاد په دې رپورټ کې راکوي.
محسن داوډ په خپلو خبرو کې وویل د خیبر پښتونخوا په جنوبي ضلعو کې د پاکستان حکومت گرفت کمزوره شوی او وسلوال پر مبینه ډول د غلطا عملیات کوي. نوموړي زیاته کړه
پاکستانی فوج اور طالبان کے درمیان لڑائی ہوتی ہے
دا پاکستانی فوج او وسلہ والو پمنس کی نختی کی گی او دا حقی پا نتیجہ کے دا ٹولو لی زیان عام اولست اوڑی دا دے خلق کو جن سخت غزمن کرے دے خلق نغوڑی چی دیو یواری بیا دا خپل کورونا اوزی خلق کو احتجاجونا اکلا زکا چی دا پاکستان فوج او پاکستان حکومت تیرو اپریشنون رستو خپل ادبار دلاس ورکڑے وو دا عوام اعتماد پا دی پاتی نوو زکا عوامو لدوی مخالفت اوکو
رہا نہیں تا اس لیے عوام نے اس کی مخالفت کی
خود پاکستان حکومت او فوج وقت پر وقت یاد دہانی ورکڑی چی دا امنیتی زواکونو گرفت مضبوط دے او وائی ہیچ چاہتا اجازہ نورکوی چی ریاست تا گواخ اکڑی د پاکستان حکومت په تیر میاش کې د ازمې استحکام په نامه د وسلوالو پر ضد اپریشن اجازه هم ورکړی و. د پاکستان فوج ویل چې یاد اپریشن به د استخباراتو پر بنسټ کیږي. البته د قبایلي ضلعو خلکو سره اندېښنه ده چې د یو وار بیا سر پورته کوونکي نامنۍ په ترس کې بعد دوی کډوال کړل شي. د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي او د ملي جمهوري غورځنګ د خیبر پښتونخوا د پارویان جمال داوړ مشال ریډیو ته وویل
اوورال کوم حالات وګورو مطلب د بلوچستان د پښتونخوا او بیا د فټا بیا په فټا کې د شمالي وزیرستان او بلخصوص د میرلي نو په میرلي کې په روزانه په بنیاد باندې هلته په سنسه شکل کې جګړه روانه وي یا به چېرته ټارګیټ کلینګ وي یا به د طالبانو او د فوج ترمنځ نښتې روانه وي خو په دې ټوله جګړه کې اصلی توان چې راسي هغه عوامو ته راسي مونږ غواړو چې دې منصوبو ته او دې جنګونو ته د پای ټکی کېږدي او د نورې دنیا په سر او د نورو ښارونو په سر زمونږ خلک هم پوره هم نه ژوند وکړي.
په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرۍ په مسله پوهان د یادې ستونزې یو شمېر وجوهات ښایي خو تر ټولو لوی پکې په تیر حکومت کې شوی هغه معاهده یادوي کومه چې د وسلوالو او پاکستان ریاست ترمنځ شوی وه. بیرابیل قوم پرست ګوندونه یادې معاهدې ته د وسلوالو د ریسیټلمنټ یا بیا آبادېدلو نوم ورکوي. خو د تیر وخت د پاکستان تحریک انصاف حکومت ویلي ول چې د ریاست سره دغې نه علاوه بله کومه لاره نه وه. په خیبر پښتونخوا کې یو وار بیا سر پورته کوونکي ترهګرۍ په اړه په پېښور کې میشت صحافي او شنونکي علي حاضلي وایي
ګوری په 2020 کې د افغانستان نه د یو اندازې مطابق کوم چې د انټیلیجنس هم دی کوم چې د حکومت هم دی تقریبا د 40 نه 50 هزار پورې چې کوم طالبانو هغه د افغانستان نه سره د خاندانونو دلته راوستلی شي. بیا د هغې نه پس که موږ وګورو په 2022 کې یو وار بیا د طالبانو دغه ریلوکیشن د وجې نه دلته واپس چې کوم د ټروریزم سیوا شو په افغانستان کې د هغوی دپاره د طالبانو حکومت رالی حالات نور هم ښه شو. نو که موږ وګورو په هر کال کې د تیرو کلونو په نسبت باندې د خصوصا د ټي ټي پی او د داعش کاروایانې نه صرف زیاتې شوي دي بلکې هغه مؤثره شوي هم دي او مؤثره په داسې دي چې دا دواړه ډلې د عامو خلکو په ځای باندې زیاتره زمونږ انټیلیجنس ادارې زمونږ فوج او پولیس ټارګیټ کوي.
په 13 میاشت کې د پاکستان د حکومت د پریکړو وروسته د دغه ملک فوج او نورو امنیتي ځواکونو د انټیلیجنس بیسډ اپریشن ترهګرو پر ضد اپریشنونو نتیز کړی دي. وسیم سجاد مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدل شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
درنو اوریدونکو د مشال رادیو ویب سایت ته سر ورخکاره کې همدا شی په کمپیوټر زګوره ما زمونږه ټاپ 15 ستوریانه چي دي. لومړی ستوري دا ده چې جنرال اسیم منیر یا د پاکستان د پاوز مشر ویلي بهرني قوتونه په برېښنايي ډیجیټل ترهګرۍ کې لاس لري. دا مهم رپورت دی، دا په لیکلي بڼه هم تاسو لوستلی شئ. دویم ټاپ رپورت دا چې سواد کې نن د اګست 14 په مناسبت د سولې لاریون شوې ده. ورپسې بل مهم خبر دا ده چې طالبانو د واکمنۍ درې کلونه پوره شول. په افغانستان کې د بشري وضعیت صورتحال څه ده؟ همدارنګه بل ستوري مو دا چې نن د پاکستان د جوړېدو د ورځې په مناسبت غونډې کیږي، خو ځینو سیمو کې توره ورځ لمانځل کیږي. او بل مهمه ستوري دا ده چې طالب ملګرو ملتونو ویلي چې طالبانو په خپله درې کلنه واکمنۍ کې پر ښځو د بندیزونو لپاره اویا فرمانونه صادر کړي. اوس اوریدونکو د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی یو، په همو کې د خبرنو لنډیز ده. د پاکستان د پاوس مشر وای په ملک کې د ډیجیټل ترهګرۍ ترشا د بهرنیو قوتونو لاس دی. جنرال اسیم منیر د سرګندونې پرون په کاکول پوځي اکاډمۍ کې د پاکستان د ازادۍ ورځې په مناسبت جوړې شوې یوې غونډې ته د وینا پر مهال کړي. نوموړي دا نه دی ویلي چې د ډیجیټل ترهګرۍ ترشا کوم بهرني قوتونه لاس لري. د خیبر پختونخوا د سوات د چارباغ سیمې اوسیدونکو د امن لپاره لاریون کړی دی. د مشال لډیو خبریال وایي چې دا خلک نن د پاکستان د ازادۍ ورځې په مناسبت لارو کوڅو ته راوتي وو او د پاکستان د بیرغ پر ځای سپین بیرغونه اوچت کړي وو او د امن نارې وهلې. هلته د اوتمانزو جرګې نن په ټول وزیرستان کې کاربندیز اعلان کړی او د اګست په 14 د پاکستان د خپلواکۍ ورځ د تورې ورځې په حیث د لمانځلو پرېکړه کړې ده. د اوتمانزو جرګې مشرانو پرون په میرعلي کې د امن پاسون ګډونوالو ته وویل چې د دوی په بیا بیا غوښتنو سربیره هم حکومت ورسره د امن پر ځای کولو ژمنه نه ده پوره کړې. د پاکستاني چارواکو پر اعلان سربیره لا هم د تورخم دروازه د خلکو او گاډو پر مخ تړلې پرته ده. پرون د پاکستان چارواکو ویلي ول چې د طالبانو د پاکستان سرحدي ځواکونو ترمنځ تر نښتې وروسته د غلار پرانستې ده. نن د بلوچستان په چمن خار کې ځایي ولس او سوداګرو د خپلو غوښتنو لپاره لاریون وکړ. د مشال لډیو خبریال وایي چې د لاریون ګډونوال نن د چمن د انتظامی مشر ته دفتره پورې ورغلل او هلته یې واره بیا خپلې غوښتنې تکرار کړې. د لاریون مشرانو ویلي چې حکومت د کندهار له سپین بولدک سره بېله سفاري اسنادو د خلکو تګ راتګ لژمنې پشه شوې. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې اویا فرمانونه صادر کړي چې په مستقیم ډول د ښځو او نجونو خپلواکي، حقونه او ورځنی ژوند په نښه کوي. او په داسې حال کې چې اوکراینایي ځواکونه د روسیې په کورک سیمه کې خپلو حملو ته دوام ورکړی دی، روسیه او چارواکو په بلګرود سیمه کې بیړنی وضعیت اعلان کړی دی. دا مشال رادیو دا اوریدونکو تاسو د خبرنو لنډیز واورید. تاسو ته بلنه درکو چې په دینی مای کې هم را سره پاتې شئ، ځکه چې مهمو رپورټونو ته مو ځای ورکړی دی. نو اوس هم دغه رپورټ ته پام وکړئ. د کوز جنوبي وزیرستان د انګور اډې سیمې اوسیدونکو په احتجاجي جلسه کې د اګست په 14 د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې له دستورو پریکون اعلان کړی دی. د انګور اډې سیمې مشران وایي چې دا پریکړه یې له هغه وروسته کړې چې حکومتي چارواکو لا هم د دوی د غوښتنو ته تیاری نه دی ښودلی. خو د کوز جنوبي وزیرستان ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان مشال لډیو ته ویلي چې د پاکستان مرکزی حکومت له افغانستان سره پر سرحدي دروازو باندې د خلکو د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی دی. البته د انګور اډې ولس ته د ژوند د بنیادي اسانتیاو ورکولو لپاره ځلي انتظامی ګامونه پورته کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د اشتیاق مسجد نورو.
د سویلی وزیرستان لوور ضلع انګورډا سیمه اوسیدونکي د سلوارم پورز په احتجاجي جلسه کې د 14 اگست د پاکستان ازادۍ ورځې تقریباتو بایکاټ پریکړه یې کړې ده. د انګورډا سیمه یو مشر مولانا تسبیح الله په احتجاج کې د شوی پریکړې په براکشه مشال ریډیو ته ویایي.
خصوصا درنه د احتجاج پیراش ولې زمیز په ګراوند باندې د حکومت پاکستان د طرف نه هیڅ شای نشته د تعلیم په حواله د صحت په حواله د کمیونیکیشن په حواله روډی نه هر څه حالت زر د خاروب ته خودمې اهم مطالبه میز وزا پاسپورت مانی خو د نن لوکل د پورا میز دا درخواست کړای دی چې په دغه زو پاسپورت کې مو پالیسی د پاکستان د مکمی خلک ته ریلیف روغړای شي د کوم خلک تقسیم شوی دی ار پار کوم احمد زای ابو د دولت د انګوره د 8 کیلومتر ار پار دغه پورا میز ریلیف غوښتل
دی انګوره د سیمه احتجاج یو بل مشر دین محمد ویایي چې حکومتي چارواکي د سیمه احتجاجي درنه غوښتنه منلې ته تیار نه دي د ځکه د سیمه اوسې دین کې د پاکستان ازادۍ ورځ باندې په احتجاج په خپل کورونو او ګاډیو باندې تور بیرغونه لګولې پریکړه یې کړې ده
څومره د لکې علما دي مجوانون دي مشرون دي یو په ګڼ تعداد باندې واریلي واسلا بیا یې نه بعد چې کوم د انګور ډې ګټ 0.5 ته دې باندې می چرسا وکړه په یوه کې میز وو چې میزو د پاکستان سره 14 اگست نه کی میزو د پاکستان خلاف نه ای او د جنډي خلاف نه ای میز ته حکومت سہولت نظر کړای میز په تاسو پاکي ځکه چې میز لاس میاشتې چې د میز درنه حکومت ویني او هغه مذاکرات نظر درمي
مشال ریډیو چې د انګورا ډا سیمه اوسې دین کې وشتنه او د پاکستان ازادۍ ورځ تقریباتونه د بایکاټ کولې په باراکښې د ضلع ډیپټي کمشنر محمد ناصر خان سره تماس ونیولې هغه په ځواب کې وویل نومبر 2 راسه په احتجاجي درناکشه پلاتی والی دی دغه احتجاجي درنه مشهورونه مشال ریډیو ته ویلي دي چې تر سمرا پورې د پاکستان حکومت د انګورډا سرحدي دروازه بنه د زوی خلک افغانستان ته د تاګ رو تاګ بنه د پاسپورت ویزې شرط واپس وخاستل سره د دوی او تلز غوښتنه منلې نه وی ترغي وخت پرې وو د دوی احتجاج راوون وی اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ته رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړه
په پنځو بجو
دا مشال رادیو دا د طالبانو وخت د رسیدو د دریو کلونو لپاره کېدو سره مهاله د بشری مرستو نړیواله موسسې وای افغانان د نړیوالو د بی پروايي بیا پرې کوي دوی ویلي چې ملیونونه افغانان په خورا سخت بشری وضعیت کې دی او د تیرو کلونو د جګړو د میراث ترڅنګ یو په بل پسې طبي ناورینونو د دوی ژوند خورا سخت کړی په دې اړه تفصیل د اسمت سروان
نړیوالې مرستندوی مؤسسې وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکته رسیدو درې کاله وروسته میلیونونه افغانان د نړۍ په یو تر ټولو لوی او پیچلي بشري بحران کې مبارزې ته دوام ورکوي. د دوی په وینا افغانان په بشري مرستو پورې تړلي دي، د فقر، بې ځایه کېدو او ناامیدۍ په لومه کې ایسار دي. د لوږې په وړاندې عمل د پاملرنې نړیوال سازمان، د ډنمارک د کډوالو شورا، د ژغورنې نړیوالې کمیټې په ټوله نړۍ کې د اسلامي مرستو مؤسسې، د ناروې د کډوالو شورا، اړ خلک یا پیپل اند نیډ او د ماشومانو ژغورنې نړیوال سازمان خبرداري ورکړ چې افغانستان د نړیوالې ټولنې له دوامدار ملاتړ او شکیلتیا پرته د هیر شوي بحران له خطر سره مخامخ دی. پرون د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وویل اټکل کیږي چې 12 میلیونه او 400 زره افغانان به د سش کال د می او اکتوبر د میاشتو ترمنځ د خوړو له نخوندیتوب سره مخامخ شوي وي. څلور میلیونه خلک له سختي خوارځواکۍ سره مخامخ دي چې 3.2 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان دي. د نړیوالو لمرستو سره سره ډیری افغانان شکایت لري چې مرستې نه ورسیږي.
ته نه مسکیږي موږ سره د دولت په خوا هیڅ مرسته نه ده سوې، نه پیسو نه مالي هیڅ مرسته موږ سره نه ده سوې. دلته ډیر ستړي ژوند دی،
کارونه په ټپه درېدلي دي. دغه ځوانان
بیکار دی خلق ډیر د ستونزو سره مخ دي اته داسې کورونه ستا چې د ماشام ډوډۍ نه لري
نړیوالو مرستندویو مؤسسو همداراز ویلي درویشت میلیونه او اووه سوه زره افغانان په بشري مرستو متکي دي او چا پرون سه شنبې پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي د افغانستان اته څلوېښت سلنه وګړي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او دولس میلیونه او څلور سوه زره د خوړو مسؤلیت نه لري او چا همداراز ویلي چې په افغانستان کې اقتصادي فقر د تیرو کلونو پرتله د پام وړ زیات شوی دی او چا زیاتوي په روان 2024 کال کې د افغانستان لپاره د 3 میلیارد ډالر بودیجې غوښتنه کړې وه چې تر اوسه یې یوازې 15 سلنه ورکړل شوې ده.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربېره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرمه.
له مشال رادیو خبري کړي اوري د پاکستانی حکومت چارواکو پر اعلان سربیره له هم د تورخم دروازه د خلکو گاډو پر مخ تړلې پرته ده. په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو اتحادی یو غړي او سوداګر مجیب شینواری سره د مشال رادیو خبريال فرهاد شینواری د پاکستان او افغانستان ترمن د لارې بندې دو پاړه مرکه کړي او په سر کې تری پختلې چې د مال په تورخم کې صورتحال څه ده.
په دې نه سم غږ با کده رسمي توریدان شوې د ګډ کولو ویدل خو لا تر اوسه پورې همغه سي بندي بالکل یې مدوره بندي هم د تجارت مخني ول شوې او هم د عام خلکو چکم هغه ټول هم د خپل ځای ولاړ دي او بارډر همغه سي دیا بند پاتې دي. تورخان کې یو کندر شکر اختیار کړی دی لارې ګودرې سرکونه څومره ځین شي هغه د امپورټ او د ایکسپورټ ګاډونه د کولاړ دي هر قسم عملیات په ځای ولاړ دي او کاروبار مکمل توګه باندې بند پروت دی. او د تجار د پراو د ترانسپورټر د پدا یو پریشان کن صورتحال دی.
مجیب قدم راتوای چې دواړو خواو ته سوداګرو او بیا حکومتونو د محصول په مات کې څومره تاوان وشو.
یو طرف ته د تجار نقصان روان دی چې هغه بیا ورځ پر زیاتیږي او دا نقصان چې کوم دی د اندازې مطابق د ایکسپورت په مات کې تقریبا 2.5 میلیونه روپۍ پورې نقصان روان دی او د امپورټ په مت کې کوم دی یو میا چې کوم حساب شوی دی او کوم کالکولیشن شوی دی تقریبا 540 میلیونه روپۍ نقصان دواړه طرف ته د تجارانو روان وي. ورسره تاسو د محصولاتو د ټیکسونو خبره کړي نو څنګه چې تجار نقصان روان دی د کاروبار شکل کې دغه سي د حکومتونو هم د محصولاتو او ټیکسونو په شکل کې هغه ته دا نقصان هم هغه سي روان وي.
د ځنې ګاډ خو بیا د پاکستان حکومت د اگست لومړۍ نیټې نه په دې کې ریسار کړي چې دوی سره د ټي ډي په نوم اسناد نشته او حکومت یې چې د ورانو ته یا څخواوشه درې میاشتې مهلت ورکړاو خو دوی پکې دا اسناد جوړ نکړل.
temporary admission documents نو هغه پاک له بدا ویم چې د امد سانکې دل پکړدي چې کوم ډریوران کوم ګاډي فایلونه جمع کا هغه ته کوم ټوکن ملاو شي چې په دا هغه ټوکن باندې د تګ را تګ اجازه ورکا تر هغه پورې چې دوی ته اوریجنل فایل نیو ملاو او ور سره د ټیټ فایل چې کوم عمل دی دا هم تیز کا او لکه څنګه چې میاشتې فایلونه پراته دي چې دا مدونه د 4 ورځې د پاره محدود شي او په درې څلور ورځو کې د دوی د کاغذونه د ټیټ پوره شي چې ریکاورد پکې جوړ نشي او تجارت روان پاتې شي.
په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو د اتحادی یو غړی او سوداګر مجیب شینواری او چې د فرهاد شینواری پوښتنې ځوابولې.
مشال رادیو ته وغواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکي کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن للارې اوري.
په سواد کې د بشري حقوقو د ساتنې کمیشن او ځایي تنظیمونو د بشري حقوقو د خوندي ساتلو ترڅنګ د موسمیاتي بدلون په اړه یو ورځنی سیمینار جوړ کړو. پرون په ترسره شوی دغه سیمینار کې پوهانو د موسمیاتي بدلون په نتیجه کې د راپورته شویو مسلو او قدرتي آفاتو کې د ژوند ژغورنې علاوه د بشري حقوقو پر باوري کولو بحث وکړ. دې سیمینار ته د مشال اړیو خبريال نیاز احمد خان ورغلو.
سواد سیدو شریف کې د هیومن رائټ کمیشن اف پاکستان چې د بشري حقوقو خوندي ساتلو اداره ده تر سوري لاندې د ماحولیاتو ساتنې ټولنې ای پی ایس په دفتر کې سیمینار چې پکې د غیر سرکاري ټولنو استادو او د ماحولیاتو پوهانو ګډون وکړو. سیمینار ته د سواد پوهنتون پروفیسر اظهر الدین چې ماحول دوست سیلګرۍ ټولنې مشر هم دی په تفصیل سره د منطقه کې د ماحولیاتو بدلون د وجې پیښو مسلو او وجو وینا وکړه. وروسته اظهر الدین بشار ریډو ویل چې د ماحولیاتو پوهان وایي چې پاکستان د موسمونو بدلون له وجې په نړۍ کې په هغه درې هیوادونو کې شامل دی کوم چې زیات اغیزمن دي. دی وایي سواد په پاکستان کې په اغیزمنو سیمو کې په دویم نمبر دی.
ډېر زګي ته چیرې ډېر زیات خطرې دي چې هغه د ډېرو مقدار باندې باران کیږي یا موږ ته وایي تندر ولیدو هغه سیز دی. دغه شان د غټ کم واوره چیرې ګلیشر جو ته وایي د دغه دره غورځېدو اخته پرې ورته د دغه امکان دی. دغه شان ځنګلونه چیرې هغه کم شوي دي نو که په ډېر مقدار باندې باران وشي نو په خوړونو کې دغه اوبه ډېر راشي بیا دغه سیند ته راشي او دلته چیرې آبادی تاریخي طور باندې سیند ته نږدې ده. ځاني جان ته چې کوم دی ډېر زیات خطر دی ځکه چې زمونږ ډېره آبادی او دغه شان سړکونه دغه شان د سیلګری ځایونه وټلې نو دا ټول سیند په غاړه دي نو دغه ته ډېر لوی نقصان رسېدای شي.
سیمینار تابع کوونکي د ټولنې ایچ آر سی پی د خیبر پښتونخوا مستیال مشر اکبر خان په دغه مهال ویل چې کله هم قدرتي آفات وي او بیا د موسمونو بدلون له وجې سیلابونه راشي او سوکړه جوړه شي دغې نه بچ کېدو لپاره وړاندینه ګامونه پورته کول پکار دي.
هر کله چې د دې قسمه فینومینا لاندې چې دی فلډینګ وشي یا نور داسې سټارمز یا دا چیزونه راځي نو د هغې نه براه راست ژوند او د هغې د ژوند مختلف اړخونه لکه د هغې سوشل اړخ چې دی د هغې کلچرل اړخ چې دی د هغې اکنامیکل اړخ چې دی دا ټول اړخونه د دې نه متاثر کیږي. نو موږ دا ګڼو چې دا یو دا که یو نیچرل فینومینا دا خو د نیچرل فینومینا لاندې انساني ژوند او د هغې سره تړلي د بشري حقونه چې دی هغه براه راست متاثر کیږي.
سیمینار کې شریکه د غیر سرکاري ټولنې عوامي ویلفیر سوسایټي مشره ډاکټر یاسمین ګل وایي چې کله قدرتي آفتونه راشي نو دې کې ماشومان مشران او ښځې ډېرې متاثره کیږي.
سیلاب هم د کلایمیټ چینج یو برخه ده چې هغه سیلاب و راغی نو چا ته پته نه و کوم زنانه چې دي یا ماشومان ته پی ورکي یا هغه زنانه چې ماشومان بیماری دي یا مازوران دي یا خواجه سرا دي نو هغه ټول په دې کې ډېر زیات متاثر شوی و ځکه چې هغه ته مخکې نه پته نه و د دې چې ټریننګس پکار دي کوم سیبو کا این جی او دی کا گورنمنٹ دی چې هغه ته یو سیشن اویرنس ورکي آگاهي ورکي چې آیا د کلایمیټ چینج دا نقصانات دي که کله هم په دې کې د سیلاب رخ اختیار نو په سیلاب کې هغه څنګه خپل ځان محفوظ کړي.
سیمینار کې ویل شول چې د ماحولیاتو بدلون زیانونو نه بچ کېدو یا زیانونو کمولو لپاره سیمه کې زیاتو نه زیاتې ونې بوټي او ځنګلونه لګول پکار دي او د حکومت سره سره دی عام خلک هم دغه کې خپل کردار ترسره کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
په خیبر پښتونخوا کې د پیو یا شیدو کاروباریان وایي د محکمې خوراک هغه راپور سم نه دی چې ګینې په یاده صوبه کې میلاوټي شیدې سرعام خرڅول کیږي. دوی تیره ورځ په پیښور کې یوه خبري غونډه درلوده چې په کې وویل د محکمې خوراک په ماشینونو دوی اعتراض لري. دوی تور پورې کړ چې په ډبو کې د بند پیو د کاروبار د زړولو لپاره پر دوی اعتراضونه کیږي. تفصیل د اسما ګل نه.
پیښور کې د پیو کاروبار کوونکو تنظیمونو مشرانو د خیبر پښتونخوا د خوراک خوندیتوب او حلال خوړو ادارې لخوا پیو کې د ملاوت رپورت منلو انکار کړی. د پیو دغه کاروباریانو د خیبر پښتونخوا د فوډ محکمې د پیو چیک کولو په مشين هم نیوکې کړي. د اگست په 12مه د خبري غونډې په مهال د لایوسټاک فارمرز ویلفیر اسوسییشن صدر محمد آصف اوان مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا د خوراک خوندیتوب او د حلال خوړو ادارې د پیو معاینه کولو مشين د حکومت سره رجسٹر نه دی ځکه نتیجې هم بی بنیاد دي او د حقیقت سره هیڅ تړون نه لري.
سلور قسم ملک مونږ یوړو، مونږ یو د غوا په یوړل، یو د میخه، یو مکس او یو چې کوم دی مل پیک دینه پس مورته د میخه ورکل وې دی کې خو 2% ګلوکوز دی. مونږ ورته دا ګلوکوز کوم خوانه راغو یا میخه لاندې نه لشل شي پی دی او ته ګلوکوز دی وې نه دا به میخه خوړلې وي یا به وندا کې راغلي بیا مکس هم ورکل هغه کې مونږ دا وې چې دی کې دومره 11% وې دی اخر کې مولا د مل پیک ٹیسٹ ورکو عام چې ورکو بالکل وې 3.5 فیٹ
حاسف اوان زیات کلا چې خیبر پښتونخوا د خوراک خوندیتوب او حلال خوړو ادارې لخوا د تازه پیو په حق راغلی منفی راپور یې کاروبار ته نقصان رسول او د روزګار پر ضد سازش دی چې کامیابېدو ته به یې نه پرېږدي.
دا مشین جی زمون د صوبې نه ډیری فارمر او تازه پیو دا رسد ختمول دی او ډبا بند کمپنیانې پروموټ کول دی. دې کې مافیا چې کوم دی اخته دی د دې خلاف مونږ جی پېښور های کورټ ته روان یو.
په غونډه کې شریک مردان کې د پیو کاروبار کوونکي تنظیم مشر سریش کمار مشال ریډیو ته وویل چې د نن غونډې مقصد یې اولس ته حقیقت په ډاګه کول دي چې دوی په خلکو ملاوټي پی نه خرڅوي.
عوام ته د یو اویرنس ورکو به کې د موجوده ټیم کې کوم د حلال فوډ کم یو لیب سٹارٹ شوی دی نوی تو ملٹی نیشنل کمپنی پر سرپرستی باندھے چې کم دین وای په امداد باندھے دا یو گیم دیتا سے سٹارٹ کړل. فریش ملک چې کم دی کنه هغه د مارکیټ نه خیبر پختونخوا نه ختمول غواړي. فریش ملک تقریبا 49 والا 45% زمونږ خپل دی, 40-50% بهر نه راځي. خو مونږ هغه سړي ملګرتیا کوو نو کم دا فریش ملکی او ټیکی
د خیبر پختونخوا د خوراک خوندیتوب او حلال خوړو ادارې پر ضد د پیو کاروباریانو تنظیمونو لخوا د پریس کانفرنس له هغې وروسته دی چې کله د یادې ادارې لخوا د جولای په 18 جاري شوې اعلامیه کې ویل شوي چې خیبر پختونخوا کې د 3,00,000 لیټر پیو نمونې ټولې کړې وې او د معاینې کولو وروسته ورته په ډاګه شوي چې مختلفو ضلعو کې تازه خرڅېدونکي پیو کې په لویه پیمانه ملاوټ کېږي. ولې د پیو کاروباریانو په خبره چې د یادې محکمې د اعلامیې وروسته په ګڼه شمېره کې اولس د تازه پیو خستونه پشا شوی چې ورسره یې روزګار ته نقصان رسیدلې. آسمه ګل, مشال ریډیو, پېښور.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د سوات ځوانان وایي حکومت ورسره مرستې نه کوي او د دې باوجود هغوی بیلابیلې مقابلې ګټلې دي. دوی وایي داسې ځوانان هم شته چې په بهرنیو هیوادونو کې د مقابلو ترسره کولو لپاره په شخصي ډول مصرف کوي. د سوات ښار خروال مشال اډیو ته ویلي د لوبغاړو سره د مرستو کولو اختیار ورسره نشته. نیاز احمد خان رپورټر کوي.
د سوات پیزابت سیدو شریف امیر خان چې په بنګاک کې اووم نړیوال تایکوانډو مقابلو کې د اگست په 11 نیټه لوبي ګټلې او د سرو تمغې په داسې حال کې ترلاسه کړې چې مقابلو کې برغ استولو لپاره خپل آیفون موبایل خرڅ کړي او سمرستي وسره ځای خلقو کړي. امیر خان وایي چې لوبو سره شوق دی او بیا هم دغه مقابلو ګټه د سوات او پاکستان خلقو په نوم کوي. فسواد کې د تایکوانډو بل لوبغاړي عائشہ ایاز چې تیر وختونو کې هم په دغه لوبه کې د سرو میډل ګټلی وایي چې بینکاک په مقابلو کې هغې ته هم دعوت ورکړی شو ولې د ټیکټ او د تلو وسیلو نشوالي له وجې پاتې شوه. دا وایي اوس د اکتوبر په میاشت کې د تایکوانډو نړیوالې لوبې په قدر کې کیږي او دا پکې ټاکلی شوی خو د تلو خرچه ورسره بیا هم نشته. دسواد دا بیڈمنٹن لوبو اتحادی مشر او پخوانے دا اولمپک کمیٹی سلیکشن غړی ظفر علی کاکا وای چې دې سیمه کې قابلیت زیات ده. د لوبو لپاره حکومت سره په کروڑ روپے بجټ موجود ده ولې د بد انتظامی لوجې تکړه لوبغاړو سره مرستې نه کیږي.
عامر خان چې هغه ګولبر وروسته وو هغه تا تروس پوری زمونږه د بدبختۍ نه چې کوم د ګورنمنت کی اداره ده د دې کار ته پاره
تایکوانڈو لوبغاڑی عائشہ ایاز پلار محمد ایاز چی تایکوانڈو مقابلو د حکومت لخوا کوچ هم دے وای چی گنش میر د لوبو مخی رازی لوبغاڑی تکڑ دی او د لوبو را پارا اٹھا کلے شی خو ور سره حکومت مرستی نہ کوي.
مسلسل د دې ایونت راځي د ویزی راځي قطر تراغه بیروت تراغه لا ویتنام تراغه لا خود سپانسر د یو دفتر او د بل دفتر د منډو تندو د لاسه چکم دی هغه زموږ د ټیکټو د لاسه چکم دی نو هغه ویزیم زموږ ایکسپایر شو زموږ ټوټل بوکینګ شو هغه زموږ خراب شو الټه زموږ نور تاوان نه وشو. د دې د اولمپیک سوچ کې میډل بول اولمپیکس دا واړو ورکي دا هغه اېد د اولمپیکس لراتون کې د خوچ په دی باندې کار خو کی کنه.
د سوات سیټي میئر د خاروالۍ مشر شاهد علي خان وایي چې ورسره د لوبو بجټ پیسې شته، خو حکومت ټول اختیارات د ضلع سوات ډپټي کمشنر ته ورکړي. دوی بې وسه دي.
ډي سي سره په کروڑو روپۍ دې لپاره فنډ او هغه ضلع لکیږي روزانه دلته راځي او دفتر ته سو کتل په ټولو دفترو اکار نه کیږي. داسې امیر دی هغه زموږ یو غټ ټیلنټ دی. زموږ د سوات د دې علاقې هغه چا نه دی فیسیلیټیټ کړی. د دې علاقې چې نور کم ماشومان دي هغه چا نه دی یا زه فیسیلیټیټ کړم یا زموږ دلته کاروباري حضرت یا نور دي.
د سوات عائشه ایاز او امیر خان چې د تایکوانډو لوبغاړي دي وایي چې د لوبو خرچو لپاره بیا بیا ډپټي کمشنر سوات ته عرضي ورکړي، ولې څه قسمه مرستې ورسره نه کیږي. په دا اړه مشال ریډیو د ضلع سوات ډپټي کمشنر شهزاد محبوب سره بیا بیا رابطه وکړه، خو څه ځواب یې ورنه کړو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
پزړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي.
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو.
محبت خوش کارا کې یارانو
نور نکیږي لمان یو غړې ته انتظار.
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کی رواډم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 او 3 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 او د اگست ولزمه د ځوانانو د نړیوالې ورځې په توګه منځل کیږي. په دې تړاو د مومندو د ګنداو په یو شخصي سکول کې د سیمې د ځوانانو تنظیم یو غونډه جوړه کړې وه. د غونډې ویناوال وویل چې ځوانان باید د خپل ښه راتلونکي لپاره پر تعلیم، په تیره، پر هنري یا مسلکي زده کړو توجه زیاته کړي. د عمر علي فاونډیشن په نوم د دې تنظیم غونډې ته د سیمې د سکولونو هغه هلکان وربلل شوي ول چې د نهم او لسم ټولګیو په کلنیو ازموینو کې ښه کارکردګي کړې وه. تنظیم هغوی ته جایزې او انعامونه ورکړل. زموږ خبریال شاهنواز ترکزیل ته ورغلی.
د مومندو زلمو غوښتلي ولس دې په بچو تر ټولو اول سبق وایي. د ځوانانو غونډه کې دا هم ویل شوي دي، نن وختونه یوازې په عام تعلیم کار نه کیږي، بلکې ځوانان به هنري زده کړې کوي، نو بیا ممکنه ده چې دوی د نړۍ سره سیال شي. په کسي نومې د بر مومندو ګنداو په یو نجی الخیر ماډل سکول کې د ځوانانو د نړیوالې ورځې د منځلو په وخت دغه کلی اوسیدونکو او د یاد سکول د ووم ټولګي ماشوم فاروق احمد مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
چې کله ځوانان تعلیم حاصل کړي، ځوانان د قوم له پسې ودرېږي، ولا به د پښتنو ترقی وشي. او ځوانان صرف دانه چې کم په منګ ځوانانو اغه یاد کو چې کم د 15 شمور پوری د ځوانان دي نه، هغه کس د قوم ځوان ویل شي، څوک چې د قوم په شاول او څوک چې قوم له ترقی ورکه یغه ته ځوان ویل شي. زما د ټول تخواس دي چې تاسو دغه قسمه لکه ډیجیټل سکلز دکې تر دانو چې زموږ عام ایجوکیشن ما حاصل وي. عام ایجوکیشن د ټول نه خري، خو په دې معنی سره سره ډیجیټل سکل لم فوکس ورکي، او په دې به ان شاء الله دا زموږ پښتانه معاشره مخکزي ان شاء الله.
دغه غونډه د عمر علي فاونډیشن په مرسته د شانی خیل ایکسپلور او د یاد سکول انتظامی جوړ کړی و. ګڼ شمیر د سکولونو، کالجونو او پوهنتونونو زده کوونکو پکې ګډون کړی و. دغه غونډې ته هغه زده کوونکي هم ورغلي وو کوم چې د محمدو په بیلابیل سکولونو کې د نهم او لسم ټولګیو په امتحانونو کې ځینې امتیازات اخستي وو. دغلته ورغلی یو بلتن کامران بچا چې د سیاسي زده کړو د ماسترۍ زده کوونکی دی. مشال ریډیو ته وویل دا یې د سیمې د ځوانانو بدمرغي ده چې د لارښوونې هم څوک نه وي. د زیاته کړه دلته عام خلک هم د تعلیم د ګټو سره زیات آشنا نه دي، نو دغه وجه ده چې ګڼ خلک بیا بچي د تعلیم لپاره نه بلکې د مزدورو لپاره لویوي.
هم دغه عقیدې شي چې موږ به په ایجوکیشن چې کوم لیول دی موږ په دغه معنی خبره کوو، کاغه میل دی که فیمیل دی، او کوم بک ریویوز دی، سټڈی سرکل دی، په انوایرمنټل چینجز باندې کوم خبرې دي، نو دغه به موږ خپل سر تر سو.
دا چې دغه خو یوازې د نړیوالې ورځ غونډه وا، دا سه غونډه چې پکې د تعلیم او هنرونو خبرې کیږي او جوړون کې زلمی خو ژوند ته حسوي پراتونکو وختونو کې هم په کار دي. عاطف خان نومې یو بل ځوان مشال ریډیو ته وویل بالکل داسې غونډې د ځوانانو د راتلونکو لپاره په کار دي، ځکه چې دا ورته ګټور کوي. عاطف خان دا هم وویل زیاتره زلمي تعلیم په نیمایي کې پرېږدي او مزدورو پسې د کور او د کلي وځي.
منګ ځوانانو کنسپټ د سې جوړ شوې دی چې هغه وي منګ بارډر کراس کو نه کمې بي دا نو کمې بي اس کړه دا یې کنه دا منګ نه نوجوان چې دی بار مل تر روان دی تاسو به نه دې ساز مل نه دغه کیږي تاسو ته یو اسان مثال در کما دا نوجوان چې دی د قوم پیروي دی نو منګ نه چې دا پیروي بار لا شي منګ تاسو پاتې شي بډاګان پاتې شي واړه پاتې شي او زنانه پاتې شي نو دا ملک اس کړه ترقی نشي کولای کوم منګ د خپل نوجوان نسل چې دی دا منګ په دې کې سار کو او دوی له منګ داډ ور کو د ایجوکیشن طرف تم راوستو ملک په خپل ترقی وږي او پخ ولنا ډیر زیات پاتې دي امدا قواجه ده چې دا ایجوکیشن نه کې ایجوکیشن لا فوکس نه ور کوي
د عمر علي فاونډيشن او شان خیل اکسپلور د محمود مشر خان افغان مشال رډيو تول دوی نه یوازې دا چې ګنې د تعلیم په حواله سره غونډې کوي بلکې د سیمې په ځوانانو شاوخوا 2000 بوټي هم پر روان په شکل کې ځای په ځای نال کړي او دا غنال کې ور سره د نارینه او ترڅنګ زنانه هم ځین معلم راسته کړي
دلته په مومندو کې دا د ډیر زیات غریب خلک دي ډیر زیات بیکوارد خلک دي نو موږ وغوښتل چې ترسو ځوانان د دې په دې پار راغون کو چې موږ د دوی ملاتړ وکړو دوی ته موږ ډاډ ورکو او د دوی په تعلیمي چارو کې د دوی سره موږ مرسته وکړو او دوی ته چې کم هغه صحیح لار خوونی دي هغه ورته موږ ورپو غوته کړو
دغه تا ورغلی او هغه زده کوونکو چې په خپل ټولګیو کې ځین امتیازات اخستي ورته د ستاینې لپاره سندونه شیلډونه او ځینو ته میډل هم ورکړې شوې دغه تورغلی او مشرانو هم د طالب او د دې د ګټو په حواله سره خبرې وکړي خو په سټیج زیاتې او ګټورې خبرې هم هغه ظلمو په خپل وکړي او ورغلی او حاضرونو ته تر ټولو زیات دا یو پیغام ورکړه چې دوی دې په بچو هنر زده کړي وکړي شانه واسطه رغزه مشال ریډیو په خبر
د دې خبرونه ریپورتونه هم دومره او تاسو نه اجازه غواړو د خدای په امان.